ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو بسنبلغ ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي ګټي او تاوانونه یې څه دي ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه د دغې ټیکنالوژۍ آینده به څه وي د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ بې له ډرایور موټر د څیرې پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژۍ په برخه پورې مربوط وي ورته کارول کیږي یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دې ته موظف شي وو چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي د دې ستونزې حل زده کړې دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغې نوم باندې یادېده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته یې د اواز لارې په لساو ژبې ترجمه کړي د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي اوس مال د مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستي کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې له خپل مقام استعفا ورکړه دغه 15 کلن بریټنوی پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اوند رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده سایبری امنیت او مصنوعي مسؤلیت څومره تر پوښتنې لاندې ده یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم شخصي معلومات بانکي مسایل ایمیلونه تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي په خبرونه کې سره میلمانه شته په همدې موضوعاتو بورسره خبري وکړو د پښتني برات ځواب کړی زما میلمانه د درې کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات او همدارنګه اسف حبيبي په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې تاسو ټول ته خره غلاس وایم ټول ستړي مشي په پایل کې ک حبيبي سیب لتاسي واورو مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو برخو کې راټولوي دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه دغه پایل مو ډیر ښه تیار کړی دقیقا په 1950 مو شپږ تم کارونه څخه خراب دي. د مصنوعي هوښیارتیا زکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جورشل او هغه د ساينټیستانو لخوا خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شو. د 1900 او تخت تر 1915 او شپږم تر لسم کارونه پورې تا پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه وه او یوازې په هغه د مصنوعي هوش په برخه کې چې کوم ساينټیستانو کار کاوه هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي. کولنون د 2010 او اکم کلونو څخه راپدې خو تر نن پورې موږ وینو چې زخت زیات دی ورکې له الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي. اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامترونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او دغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو دغه الګوریتمونه څخه په استفاده.
حبیبي صاحب په دخلګو په ژبه ډیر ساده یو وایو زموږ رادیو په لرو پرتو سیمو کې اوریدل کیږي. کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې پخوا ورته امکانات نه و چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري اوس هغوی هم لري. خو په ټوله کې د دغه ماشینونو سره بلدتیا او دا چې دا څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پوهیږي. فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلی شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم له کوم ځای را پیل شوی دی څنګه پیل شوی دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري. که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاروي او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څوک په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي؟
ګوري زنه ماشين مې دی اوس موږ لرو که فاتن ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي. مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره ښه حل لري او وسیله ده تر څو دغه وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي. راغو مشخصه د تاسو ته پوښتنه کوم دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنې دي چې څنګه استفاده کوي. کوم ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو دغه دواړه وسیلې ته د کار ورکولو توان ورکوي. د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي ری په خپل ځان ته مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغوی انستال سوي دي او هغه له بل سره وصل دي. نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا سټلایټ شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د دې توان ورکوي چې یو بل سره خبرې وکړي. او د کمپیوټر په برخه کې چې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي. کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټري شبکو په وسایل په طریقه باندې وسیله سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي. خو د هوش نه د مصنوعي هوش د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توان ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهل لا نور افراخستي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوي. مثال په توګه یو چیرته وسیله د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څرګنده معلومات شاید یو چل نور څخه تنظیم سیمی وي یو ملي یا منطقوي او بین ملي تنظیم کوونکي ادارې څخه او دغه معلومات پر بنسټ باندې دغه معلومات راغونډي دغه معلومات د ځینې الګوریتمونو پر اساس باندې یا ځینې کډیره په ساده زبانه وي، ځینې حل لارو په ساده باندې غو تحلیلوي او له تحلیل څخه ورسته دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي. دا له هغه وسلو څخه ده چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی ده، لسیزې په دې برخه کې تحقیقات کړی ده، یو ډول نگرانی لري چې ګواکې دغه ډېر توان ماشین ته ورکول شاید وکولی شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ ته به وروسته په دې خبرونه کې بحث وکړو متوجیسی او دغه خطر له مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبیبي صاحب، تاسو ته ورته راوګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته ورم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو راته وای هغه څه چې ما د حبیبي صاحب له خبرو نو واخیستل دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهنیت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په وسه باندې خبري کوو دا ټول د مصنوعي ذهنیت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهنیت په وسه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو. او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه د ګوګل یو کارکونکي چې حالت کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدای شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان د صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي په خپل لاسونه جوړ کړی وي به ته د انسان د صلاحیت واخلي او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغوی خداویل دی چی دا بل انسان واک واخلی، مگم لطفیس دیر وقت دی چی مگم گویی چی دا کولی چی کنه. انسان دیر مغلق ده، مگم دیز دا ماشین نسی دی دا لگزاره اگر دون مغلق ندی چی نسی مفکر کهو ریاضات دیدی شد آقا ریاضیات دیر ساله دی اتا مگم وای سهیل چی دا مسنی زنانت زهانت ده مګم بیا ځکه ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په وخت په خپل ځان سره ساتلې شي او په باندې تصمیم نیول شي. نو خبر راغله چې والی دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي، پاینده کې کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یو ځینې دی یو دی دا اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشين ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړ یا یو سوال دې وکړ دغه جواب درکو. ګوګل کې هغه چون چې دی جوړ کړیو همدغه مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوړي، یعنی مطابق د تا د عقیده مطابق د تا د غشیانه باندې باور لري هغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي چې پوینټه کې موږ ته دروغ وایي سیدا او دغه باعث دی غوډی خطر ده. بیرته تاسو ته د خبرانځي او پرلته او کمپیوټر او پس ټلیفون دا شیان لګځره چې په ساده لغت سره یو ام ستاسو وایي چې لوګیو نه کېږي موږ او ریډینګ کې دا ګوري. زه وایم تاسو آسان مثال درکم او د فکر کوم دا به لګځره ټول تاسو آسان کړي څنګه په دې پوسی کوم څه تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو ټلیفون لرئ د ټلیفون کمپیوټر باندې تفاوت نشته. ډیر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د پنومل پایتون سره اخیستل کی او بلغه نه دی او لاس کا سو اکشن واخلي زید صرف په خپل ټلیفون باندې اکشن واخلي او دا ماشين چې تاسو دا ټلیفون تاسو زده د پایتون څخه ذکر د پدغه طریق دغه وسیله تر دا اکشن دغه مصنوعي ځانه تروخه کوډ دې نه سخت نه ده، دغه کار دې نه سخت نه ده، بلغه نه چې دا ذکر تاسو د خپل جوازي شته او کیمرا کېږي ار ور اس دی ابسورد دی تاسو درځي شو ترځي تاسو ته دی تاسو کمپیوټر یا ټلیفون ویلې سي سي دا سړی تاسو پیژنې کني پیژنې دی سړی نوم چې دا د څوک و او دا سي دا شی د ځل کولې سي یو نیو ګری سیستم ډیر ساده ده. تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې ځد شه ما سن ورته وایي دا عکس د احمد دا د محمود دا د کلبی دا بولغه نه ار ور اس دی دی کمیل لا هغه نه فرویني دا تاسو ویلې سي سوال دا د احمد راغی دا د محمود راغی دا د کلبی راغی زاته نو په دې ساعت کې نه ده په سعودي بانکي کې هم داسې ده.
شفق دا یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولی بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ دا سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي؟ ولی دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ولور زده کوي؟
یو شاید په دغه ساعه کې یو شاید په نامه د رینفورسمنت یو قسمتی ده دغه کې ماشین خپله صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده چې په مثلا کتور توی ماشین ته چې زه غواړم چې دغه دیما په دمځکو کې دغه مقدار د غنم سه کال لس سل کیلو کړي و کال ته یو نیم سل کیلو وکړه صحیح ده څومره چې زیات کېدلی سمونه وکړه دای بال باز تجربو نه دا زده کوي چې چی شی باید وکړه څه رقم وبو ورکړه څه رقم دا ځکه باندې باید کار وشي چې هغه تا ته کار سل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر شته چې کو کدای دا زده کولی شي د مال لپاره نو سبا فکر وکړه چې دا یو شی زده کړل چې دا د دنیا په ګټه ده که زه مثلا دغه ملک باندې یا دغه شی بند کړم یا دغه لارې ونیسم دغه شی باعث د بهتري د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تور تو ایته اوکې زه یو ملک ما زه غواړم چې د موږ د ټول دنیا باندې اداره وکړو بالا کنه دای دا طریقې پیدا کړی پروګرام نشته کولای چې دای انټرنیټ کې لارې چارې څنګه ولې شي دای د څه شاخه په ملکونو باندې عمله وکړي د ټول برقونه قطع کړي صحیح ده ټول سیستمونه هک کړي تلیفونی رابط ټول قطع کړي دغه دارو نشته تر اوسه پورې هیڅ چیز موږ نه یو دغه دې یاو تورستا مګم سلسله موږ باور نه چې دا د شګو سی کو په نسبت تر اوسه پورې موږ په دې عقیده یو چې دا ډېر بنیادی ده او چې څه زده کوي هغه به ستاسو کې مادام وو امکان است چې تاسو یو شی وسی
من نه شفق صاحب تاسو ته بیر تراو ګرځم از سهار صاحب که تاسو تراشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو په ان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر څه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریډونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیش بینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای چې لس کال شل کال ورسره مارکیټ څه ډول وي دندې به څه ډول وي اما دغه ورستی یو دوه درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راخي چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده چې خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیات دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دی روباټونه هم دی ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دی اخیستې دي یا دی پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دی ورستی کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ایته په لاس ورکړي یعنی بدل درلودو او تولید کچې هم ډېر لوړ شو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ما تر ډېره برخه کې لولم تر راتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا ده چې دسی یو دو درې میلیارد کسان یا مصنوعي ذکاوت به دندو کړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړه کړي یعنی خلک دې په خطر شاید ولري مهارتونه به ډېر لوړ وي پخوانی دندې عادي دندې ډېرې تکراري کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه کاروباټونه دي هغه که سافټویرونه دي هغه که باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده چې یو لوی کتله د خلکو البته نه دی خاص یوادو البته کې څه ډېرې یوادو کې هماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم امغه سیاسي ارزښت. نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به که واقعیت وایي پیس په درد نه خوري، ځکه دوی ته باید چېرته اړتیا نه وي. او مصنوعي ذکاوت په اړه هغه یو اندېښنه اوس فکر و استدلال به ونه کړي، هغه اوس کولای شي. خلاقیت خبره هم تر ډېر رات پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خپله کوي، ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي، د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کېږي. په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د 5000 کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي، مغز ډېره وده نه ده کړې. یعنی له نندرتالونو سره موږ ژوند کول 5000 کاله مخکې، موږ او د اوسني انسان هغه وخت و دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېره وده نه ده کړې. اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه په اصطلاح استدلال او هغه تصمیم نیونه کچې کال پر کال دوه چنده کېږي. نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخې کې جدي دي. نورو برخو کې به کېدای شي چې ګټې ډېرې ولري، اما د انسان ګوښه کول، د انسان له صحې څخه ایستل، دا خبره زما په نظر اته د اوس 2023 کال چې تر اوسه پورې موږ لا 4-5 میاشتې دې کال نه تېرې کړې، ډېر په پراخ کچه لیدل کېږي. زه ستړي ده شرکتونه څارم، ګورم د تولید کچه څه لوړه شوې ده، همده دلیل چې وګوري اے آی د مصنوعي ذکاوت ته. یعنې نور دلایل به وي یا نه وي، خو مصنوعي ذکاوت یې ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ستاسو هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشین کولی شي انسان یې کولی شي، دغه څو چندې ماشین ښه کولی شي، په لنډ وخت کې کولی شي، د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه په ځمکه کې کیږي، زه به یو څو مثال وایم، لکه د قانونو کیندل دي یا په ټوله کې تدریس کول دي، همدارنګه که چېرته راشو د ژورنالیزم برخې ته، ما یو خبر لوستی و چې یو روبات نطقي هم کوي، هغه پریزنټري هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولی
شي؟ مثال درکړم، ډېره مننه. مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه وروستیو کې تیره اونۍ کې ما چین کې راپور وکتل، د موټر جوړولو کمپنۍ په 3 ساعته کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا 8 ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې په دې برخه کار کوي، اما روباټونه 4 ساعته کار کوي. که تاسو د ای بی ان کمپنۍ د دغه سافټویر وګوري، دغه روباټ د ډاکټر په څیر کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر ښه یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنی چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا 78 انسان ښه جواب درکوي. دی برخه کې ستاسو دغه نور سافټویر برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه هغه په دقت کار کول اته په ډیر برخو کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نسما د تو خو لکه موټر جوړول، لکه د خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چنده لوړ دي. نو طبیعي خبره ده چې سرمایه ګزارانو، بزنس مینانو او نور خلکو لپاره روبات اول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي او نه په ډیره برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کې لکه کان کیندنه کې لکه فرض کا اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نورو سیارو ته هم دغه روباټونه د انسان پر ځای باندې ولي.
سهار صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم چې ناصری صاحب ډېر په تمه پاتې شو. ناصری صاحب ته ورشو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته به راشم، تاسو د زموږ د میلمنو خبرې واورېدې. په افغانستان کې راته وایي تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته که محصلین چې کمپیوټر ساینس وایي یا په دغې برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو بلمنو ته او تاسو اوریدونکو اولنکو. او د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ یې کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته ښه ځیر وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسی یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی یا مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی تصمیم نیسی نیولی. خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سرته رسی. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای آی دموکراتیا شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنټ یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بله ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوي دي یا چټ جی پی ټي کې ډېره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په یوه برخه کې غواړي کار وکړي. مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکې ځای کېده. اوس د دې ای آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ ته دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د ای آی په برخه کې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسې د ای آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی، یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نسلي سب خپل د محصولینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده، خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ
ټیکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقمندي لري، خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سره ورته چې ځان برابر کې د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نورو ملکونو سره سیال. دا هغه وخت موږ ته چې د نورو ملکونو سره سیال کېدلی شو، د ټکنالوژي په برخه کې موږ ته چې مستقل اوسي. اوس موږ ته چې پوهیږو چې یو شتون پړی ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي، د ټول نړۍ د یو وړکۍ د حکده غونې تبدیل شوی که اوس موږ تاسو وګورو هر هېواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري. خو هغه وخت موږ تاسو یو هېواد ته مستقل ویل شو چې د ټکنالوژي له لحاظه مستقل وي، نو د هغه وخت کېدلی شي چې د دې هېواد ځوانان، د دې هېواد تحصیلي برخه، د دې یو هېواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساینس پنځه اجازه سوای او محصلین ډېر ښه علاقمندي په دې کې لري. کمپیوټر ساینس کې ښه ښه اوس لاسته راوړنه موږ لرو او محصلین ډېر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا انشاءالله د دې د یو ښه د افغانستان د ښه روښانه راتلونکي موږ تاسو پوهې لرو د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي.
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. حبیبی صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو، ما مخکې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کاروو او سهولتونه ایجاد کړي دي، په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وي ډېر تغییرات دي لیک نه دي. سیاستونه اوس د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاروي هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. افغانستان ته وګورو، کچرت دغه خلق د ټکنالوژي نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژي سره ځان عیار نکړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلق څنګه کاری، د افغانستان آینده څنګه وړاندوی نه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موږ له ټکنالوژۍ نه پاتې شو، نو دې حقیقت دا ده چې د ژوند په ډېرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورې نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي، او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو د امریکایانو له ژوند سره ده، پرتلنه د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله مند یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي، دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پیل ده. ښځې او نران دواړو ته د په هره برخه کې که هغه د ټکنالوژۍ برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي، دغه اجازه ورکړل شي چې له تبعیض څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په یو ټولنه کې ډېر ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یوه جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
زه کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنۍ ټولنه کې یوازې د افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند دغه اوسنۍ نسلونو څخه زه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه یې کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چېرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګورئ چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې تعلیم اجازه ورکړل شي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کړو، زه هیله مند یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د سیمې منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو ښو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسو ته راځم. یوه برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي، او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاروي. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې، او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلیک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. د زیاتره برشان چې مثلا پیسات فرزی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نه پتیگی یا اکسون نه پتیگی یا فلمی تو کاخلی، دا زیاتره وقت دوی باید خپل اول دا دی مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړي. مثلا خپل تلیفون سم سی وتړه، واجبه پرې د څوک شته شان انتخاب کا، خپل پاسورډ دې سم وساته، په دې صورت سره کیږي. د وخت باندې مصنوعي ځانات پر ځو باز شیان سته، باز جوینه که ساتي هغه په سطح د بانکونو کې په دې کیږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي، چې هغه مثلا د سی وی میل نشته کوي، مثلا یو همدغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی وی میل راته نشته کوي، هغه قابل قبول وي چې زه یو کمپنۍ ته ولګم یا بانک ته ولګم، اول ته څو سړی کار کوي دې ایمیل ته بیرته جواب راکړه، او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې د بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کړه. دی افغانستان په ساتکه ځکه نه کوم چې موږ اوس دی او ما خلک ډیر پرې باندې تاسو باندې سي بغل دې نه چې کار دې په ریکوي پرسو یا هغه بانکونه کار کوي ماګه تاسو شاته کې ولې دې استفاده کوي سي دغه صورت کې فعلاً اته د دې موږ په کومه خبره د موږ په کمپاینونه کې د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کار کوي په دې کې هم د دې ماشيني ځانات ځانات چې سره د شي پروګرامونه جوړ کړی دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې واخوانتی یا معامله دی کارتی را دی دای تشخیص اولی چی سی دا کارت پرسوی دا کمچو غلط استفاده هاش که که یا دا اخپل سرائی دا چی استفاده هاش که که او دای که ولی چی اولیت خیلی تشخیص که او که دا یعنی نفر ناسوی پا دا سلها و یا زرها و دا ترانزکشن نسی را دی سی دا با که یقنی شی کاره مگم دای که ولی چی پرایوسی نو یو شاید چی آقا باید خلق خپل خیال وسطی دا تکنولوژی و کولی چې ایمیلونه چې خلاصې ایمیلونه سره دی هغه جدا کا مګر د سې مثلا د یو چای او چای پټیږي هغه نو باید د خپل خپل ورته پام وساتي.
مننه شفق صاحب. اثر صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو تان دا زه شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا دا چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمه توګه باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه ده په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبي دي. د ټکنالوژي پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډیری وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک تا تر ملګرو ښه پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار ښه پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ژوند تر ملګري هغه که خاوني مېرمن تر دې ښه پیژني خوی ستاسو خواص ستاسو هر څه پړه فیسبوک تر تاسو ښه پوهېږي ستاسو غواړي نه تاسو بیخي مشخصا ستا د ذوق خوی شخصیت کرکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز فیډ یا غ دی خبرونو برخه یا ډیری وخت اعلاناتو برخه له بل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغې تشخیصوي چې ته څه غواړې. نو په دې ورځ په تېرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره قوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډیریږي هومره زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپله محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هېڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نو اول په دې پوسې دا تر خطر لاندې ده ولو که دی هر چېرته خوندي ساتي هر څومره محرمه لېږي محرمه را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسې چې درېمګړي ورته لاس لري که هر چېرته وي مهمه نه ده کار سافټویر هره کمپنۍ ته هر څومره ګرانټي درکړي چې نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو طرفه کېده. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کېږي رو به هکران هم تاسو درمعلومیږي چې خپل ډولونه لري
او به خیر سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کېږي حتمی یو څوک پکې وي نو بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څه وي چې دومره سهولت رامنځته کړی دی ځکه اړتیاوي کله اړتیاوي چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه که چېرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو که د ټکنالوژي نه په استفادې یعنې که دا سهولت موږ وکاروو او هلته پکې نسبي ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څه وي؟
ګټه خو همدا ده چې وخت خبره ده همدا خبره ده چې کار زر کېږي همدا خبره ده چې موږ کولای شو کار زر ترسره کړو مؤثریت ده تولید ده یو علم نوري خبرې دي. اما خوندیتوب دغه شی ده چې تر پخوا متاسفانه اوس ډېر کم ده شخصي حریم ډېر کم ده خو موږ خلک نه پیژندلو یعنی په 15-16 کاله مخکې دولتونه دروخه هم هغې به ډېر کم خلک پیژندل چې مثلا اته ډېره خو دي جاسوسان وو نه به یې پیژندل دا د بل چا ته کار کوي. اما نن یو الګوریتم یو سافټویر یو سیستم بې له دې چې ته پوه سي ستا تر خپل ځان ښه پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه څومره دقیق درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت تا راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي. حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني، ستا وړاندوینه درته کولی شي، ستا ذوق او فکر او هر څه ته پېژبینې کولی شي، نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللې سوشل میډیا عین دا کار کوي. یعنې دوی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل داسې خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لرې کولی. یعنې دا اوس به ډېر ته یو چا ته ډېر سخته قینت ورکړي چې هغه دې فیسبوک پرېږدي، انسټاګرام دې پرېږدي. صحیح دس بدیل یې ستا، خو بدیل یې هم همدا کار کوي. یعنې که ته چیني سافټویرونو ته ورسې هغه هم همدغه الګوریتمونه کاروي. همدا اوس که فرض کړه زه مثلا حبیبي صاحب سره کښېنم، حبیبي صاحب له مثلا د شفق صاحب سره کښېني، نو د دې الګوریتمونو په واسطه دغه دا کمپنۍ پوهېږي چې زه له شفق صاحب سره ملګرتیا کولی شم، ځکه چې زه له حبیبي صاحب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ډېر ساده مثال درکړو، لکه د فیسبوک مثال چې مې د الګوریتم درکړو. نو خوندیتوب موږ ورته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې. په د اوس وخت کې چې صنعت او بالاخره هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده، یعنې که تاسو وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهېږي، که پر موبایل نه پوهېږي، که پر مثلا له چټ جی پی ټي نه استفاده نه شي کولی، نو تر هغه کس استفاده کوي موثریت یې سل چنده خو به نه وي، 50 چنده خو یې کم ده. نو هغه کمپنۍ تاسې وګورئ چې مثلا چینی کمپنۍ چې په 3 ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي، او هغه کمپنۍ چې مثلا 40 کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په 3 هفته کې به دوی نه شوای جوړولی، هغه هم له یو علم ستونزو سره، نو دا رقابت نه شي سره کولی. نو موږ د تولید لپاره، د موثریت لپاره، د وخت سپمولو لپاره، د بهترو زده کړو لپاره، د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو. مثال درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکړه $40 عاید لري چې له ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي. افغانان چې په کلیو او سیمو کې ژوند کوي د دوی ورځنی عاید $50 ده. نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچه اتیا برابر سره تفاوت لري. نو تاسې 2023 کلو ته فکر وکړئ چې هلته به څه خبره وي، هلته به دغه د عاید ګټه به د یو بل څومره تفاوت
لري. مننه سهار صاحب. کور ودان نصری صاحب تاسې ته راځم، که داسې راته په دې برخه باندې رڼا واچوئ چې موږ خو په ځینو برخو باندې خبرې وکړې چې هکرانو موضوع وه، شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو، که اوس په افغانستان کې پاتې شو، په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري یا کوم سیستمونه چې په دې وروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده، اوس دغه سیستمونه که څه هم ویل کېږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژۍ چې افغانستان ځینو ادارو ته راوړي وو، دوی له افغانستانه وتلې دي. تاسې څه فکر کوئ اوس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې، غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کېږي، او د کارولو داسې متخصص کسان شته که نه؟
مننه. افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو، ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره، هر سیستمونه وو، سافټویرونه وو، خلک د هغې ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل. اوس هم شته دي، خو د هغه په پیمانه نه، دومره ډېر نیست دي. متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه. اوس که موږ ته چې وګورو د اوس ادارې، اوس سیستمونه شته، د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي، خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي. باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي، هغه استفاده ور وګرځوو او خلک د دین استفاده وکړي. مثلا هغه مقاتل شي کاران شو، مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی، د پاسپورت سیستم دی اکثرا خلک چې د دین استفاده کوي، که په یو وخت کې ډېر خلک استفاده وکړي د سیستم ورو ورو سلوکیږي، بخي ډاون کېږي، کسی نشي استفاده کولی. ان سیستمونه دومره دیستیو دي کدي. مثلا همداسې موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو، په دې باندې مخکې هر ورځ د دې د سافټویرونه، د دې د سیستمونه مینټیننس کدي، د دې مثلا نظارت کدي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په ښه وجه سرویسونه ورکړي. خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډېر یوز کوي، که د تشکیله سیستم دی یا که د پاسپورت سیستم دی، د لیک زیف سی دی. مثلا همدې شي که موږ تاسو راځو د مختلف عمده دفترونه وزارتونه کدی دې موږ ته شي ویبسایټونه دې سیستمونه وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تروس اپډیټ سیمې نه دي. دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ ته شي متاسفانه دومره شاته پاتې یو. د فکر دی چې موږ ته شي متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دې ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچوي چې خلک د دې استفاده وکړي. یعنی دې ته باید موږ ته شي ونګور چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا سیستمونه په لاره واچي. د ټکنالوژي که موږ ته شي د کوم سیستم دی د موږ ته شي کوم اداري دفتر دی کوم موږ ته شي کوم کاري ده باید د دې ټکنالوژي په واسطه د موږ ته شي د سرعت زیات کړو او ټکنالوژي په استفاده زیات کړو.
نصری صاحب هغوی چې په افغانستان کې شته هغوی ته چانس ورکول کیږي؟
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډېر نه دي ولې نه دي د ساحه ستونزه ستا اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ ته شي اوس کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستونزه ستا چې دومره ډېر پکې نه شته موږ ته شي نشوي لږ دغه متخصصین اوس نه ډېر پکې کار کوي. که اوس موږ ته شي ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډېر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي. دوی موبایلونه لري کمپیوټرونه لري خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي دوی ټول مثلا فیسبوک د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کې ده او کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته. خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي د دې متخصصه هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصصه هواد په کې خرڅ وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه نصری صاحب کور ودا حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه له تاسو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغه مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټې اخلي یا هلته روباتونه دي ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوه د اروپایي هیوادونو په اړه دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی ډېر شوی نه دی خو برعکس بیا لکه هند پاکستان دلته نفوس ډیریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډیره ټکنالوژي کاری دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات هڅه د روباټونو سره یو ځای کی او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کی او دوی خلک د ټکنالوژي نم ډیره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي او دغه وخت چې اوس انسانانو سره د په دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نکي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مدرن هیوادونو نوم ورکړه په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایل سره ابرازوي دي هغه اقتصادي ډیره زیاته چیچله. نو دلیل کیږي چې هغه کسان چې دغه ډول چارې کوي هغوی اقتصادي نسبتا دوی هغه نورو د ټولنې نورو اقشارو ته نورو برخو ته چې هغوی له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي یا په دې معنی چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کوي د هغوی کچه ډېر زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډېر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډېر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څومره وړاندې المان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ هغه دا چې ځوانان ډېر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تېروي او خپل دغه اکثریت وخت هغه سروې کې دا هم مشخصا لیکل شوي وو چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک په ټیک ټاک په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالوېش وټاکئ
چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډیره کم استفاده وکړي او کوي هم هغه په دې چارو باندې بوخت وي یا تحقیق کوي یا زده کړي وي یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغول شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسې ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوم چې کچېرې په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کړي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسې څه فکر کوئ چې دوی به ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم چې ابي صاحب په خبر سره خپل صلاحیت به ورکړي ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلا هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړه نه وڅنه چوسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې او په ژوند کې خلکو سره کوي، د خلکو سره په اړیکه باندې لري. او د نوی ځوانان چې په راتلونکي کې دوی په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، باز نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات پدې لري. ما هم داسې چې یا وو نسل مخ په کمبود او قشر دی طبقه چې د نوی نسل نورو لري، نو ولودین نه پیدا کوي، هغه کمیږي. هغه از فکر کوم علاوه مسله ده، په دې خاطر سره چې هم د اوسم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي ته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په بای وجه سره یا تاثیر په لیږي، مګر بایس زیاتو د نفوذ د کومول د شان د فکر نه کوم چې وشي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم، کلنډ کې دار ته جواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دای تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه، که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو سره کم کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې چې دولتونو لاسه ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کې د خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسرسي ورته پیدا کوي، نو د دولتونو په طبیعي خبر د خند به سي، اما مخنیوي هیڅ امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبره کې اضافه کړم، سي د ټکنالوژي پراتلونکي لس مصنوعي ذکاوت پراتلونکي لس کلو کې یا شلو کلو کې به ډیر زیات بدلون رامنځته کوي. او دا ده د ځوان پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي، مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وستاسيونه په امریکا او اروپا کې کورونه زیره کورونه ته ځي، انسانانو مداخله کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصيه کوي افغانستان کې خلک رادیو وري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی، څه وکړي؟ لند کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي د خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي اړتیا ده. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یې متاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ اړتیا نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکړي، کنه دنده، ځوان، ثبات، دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي د دې شی کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیف کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کینځم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازې
مننه نصری صاحب، مننه بابا خلی سره سار صاحب. نصری صاحب تاسو تر ازم تاسو رستي خبرې مورم، خپل ماسلین ته کڅ ویل غواړي او همدارنګ مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ.
مننه تاسو
نه
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي، کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي، باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه سکولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده، د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي، وابسته دي ټکنالوژي سره. که موږ تاسو کلیسي برخه وګورو، که تعلیمي برخه وګورو، که هر برخه وګورو موږ تاسو ټیکنالوژي سره
ډیره مننه ډیره مننه
نو ورته چې هیڅ ځوان ولر نو باید ټیکنالوژي سره استفاده
وکړي ډیره مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد آصف حبیبی او د مصنوعي ذکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي له تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه تر بل خبرونه خېچاره
ترگی تو ریکو اور بپتا پوری کو سچ ترگی تو